السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنه ټال نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د مسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یو سلو ونه وزارت نه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست لخوا هغه طبي او کرنیز مواد، یوناني دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تېر اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکرې یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28مه په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ پنځم مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پاوز د دوشنبه په شپه د غزې پر رفا باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینې پر رفا د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره یې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي کار رفا باندې پوځي عملیات د نزغ عملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کوکنارو کرکیله 95 فیصدو کې کمه شوې، خو بزګران د دغو کرکیلو د نړولو پر څرنګوالي نیوکې لري.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې، تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه له منځه یووړ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو په زور ستنول زیات شوي. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو د افغانانو په ګډون لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او روانډا ته لیږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د روانډا په نوم باندې وړل کیږو.
د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو سره جګړې ته لسګونه زره پاکستانیان تللي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا،
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تا لگولے دی نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
نور راپورن ہمشتا د خبرونه په دوهم نیمای کی د زهرو کاروان پروگرام ماهر.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبرونه د سر خبری موضوع ته. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. دغه دفتر چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. د راپورونو پر اساس کوم بزګر چې د کوکنارو په کرکیله لګیا و د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 92% عاید له لاسه ورکړی. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې یې ان د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د له منځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه 2 ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کرکیلې له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې پسرلی ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کرکیلې د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو لروپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیي قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کیږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازي تو پی وی غونډه کې وغږیده.
سیواشونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې، تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه له منځه یووړ.
د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهرې ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منع کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 95% کم شوی چې دوی ترې هرکلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لی ژوند چلاوه تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځوري کې چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کرکیله بنده کړې، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 140% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالرو پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته خواږی اوریدونکو، اوس هم د کډوالو اړوند یو مسأله راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان ایویم وی له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي. تفصیل لای فیروزی عزیزی اورو.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. آی او ایم په خپل دغه تازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی، زیاته کړی چې له دې شمېره 3,016 کډوال له ایران، 1,015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. آی او ایم په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد ربانی هم ازادي راډیو ته وویل
خلق له سخت بیکاری، بې وزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټول یې خرڅ کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار نشي ترلاسه کولی.
د بیرته راستنه شویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت په ایکس پاڼه لیکل شوي یوازې پرون او د غوایي میاشتې په 15 له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستانه شول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوندو ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د آی او ایم په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت یې د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري. خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواد ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناه غوښتونکو په شمول لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته استوي. بریتانوي رسنۍ یو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناه غوښتونکو په کورونو چاپی وهل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي ناقانونه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی پټکو د ژوند او کار امکانات ولري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفیر الله سانگزی راپور اورو چې د یو افغان پناه غوښتونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کېږو چې دا یو ډېر غیر عادلانه
حسیب افغان دی چې له څه مودې راهیسې په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر و خو دلته بې برخلیکه پاتې دی. وایي چې رواندا ته د پناه غوښتونکو په استولو اندېښمن دی. د بریتانیا پولیسو د دغه هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناه غوښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته یې ولیږي. بریتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناه غوښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریستول ښارونو کې د پناه غوښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاتلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک دي چې تر ډېره رواندا ته د لیږلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خبرېږو چې ملګري یې کښېنولي دي او بیا یې غواړي له هغه ځایه رواندا ته ولیږي. نو پټول کې دا زما په نظر زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لا یې د پناه غوښتنې پریکړې نه دي نهایي سوي دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برېټانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپل پریکړه برته واخلي او د دې خبره د پناه غوښتونکو په وړاندې لدی زیاتی لاس واخلي. د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22 د رواندا لایحه تصویب کړ چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیاتی کړي. د برېټانیا حکومت د پناه غوښتونکو د توقيف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لږ تر لږه 2200 توقيف ځایونه جوړ شوي. همدارنګ د پناه غوښتونکو د قضیو د مخ ته وړلو لپاره 200 نوي کارکونکي ګمارل شوي او 500 داسې کسان هم استخدام شوي چې د پناه غوښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو له مخې په کافي اندازه روزنه کړي دي. اخو به د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافعینو د کورنۍ چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برېټانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. له دې ډلې د پارلمان د بری خونی یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي کورنۍ چارو وزارت رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو پر مهال د پناه غوښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي چې برېټانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د خبره د شرم وړ ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي حکومت د ناقانونه پناه غوښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناه غوښتونکو بیا له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د برېټانیا د پولیسو لخوا د پناه غوښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناه غوښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خبر شوی پر پاوځ سخت انتقادونه کړي دي. هغه ویلي چې د پاکستان په وروستۍ پارلماني ټاکنو کې هم درغلي شوې دي او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسېره کړي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زرو نه تر دیر زره پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا مونگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تار لگولے دے پ اربون روپے لکخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نہ بدلتا رتلیشی نبیا د پاکستان نہ شل زر نہ تر تیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑے لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل. نن ہا قطار چرتا دے اربون روپے لکخ پسرا گلے وو او نن ہا پاکستانی وسلوال زوانان پڑی قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي. خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړی چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چاري خندي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته ووایو چې یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تېتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې. دا چې ولې تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تېتسو ناکامورا چې په کاکا مراد پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبه په ورځ ناوخته خپور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. چټسونا کامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست پر مهال د ننګرهار د پخواني والي شاه محمود میاخیل او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو مخکې ښاغلي میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په دې اړه لیکلي وو چې په ناکامورا دا تروریستي حمله د تحریک پاکستان د ډلې د یو قمندان امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې وه، چې په خبره یې د شاه حسین په نوم یې د افغانستان جعلي تذکره درلوده. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې امیر نواز محسود اوس په پاکستان کې دی. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کېږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کاري سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤول فوجیتا جیکو له قوله چې د دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤول دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې وه د کوټ ولسوالۍ کې، هغه په خیر سره تکمیل شوی دی د اپریل په آخره کې. نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیارۍ پروژه تر کار لاندې نیولی دی. نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر چټسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. د دوی له ډلې هغه ګل شهید ازادي راډیو ته وویل،
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به یې په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته، هغه سوزانده دښته چې په افغانستان کې ډېره مشهوره وه، نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شولې د په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل،
درینور ولسوالۍ چې اوسېده ولته دی یو کلینیک مسؤول و، هلته د مریضان کتل. هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نتلل هغه ټول د پوستکي او اسالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی. نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و، د 2019 کال د ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو په ترڅ کې د دوی د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی، راغلي لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشتوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکاره یم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولی. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی. تروسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې وشه نشه جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری ښځې او ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد علی فیض هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پرېږدم. دا چې نن د کلم نړیواله ورځ زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکوونکو او اورېدونکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د قلم کارول او استعمال عام سي، تر څو هغه کسان چې په قلم باندې نه پوهېږي او د قلم په ګټو او اهمیت باندې نه پوهېږي هغه هم پوه سي، تر څو دغه کومه پیسدي چې اوس په افغانستان کې ده دا لوړه سي او قلم هر کس کنر د کښه د کماشوم د سپینجرۍ استعمال کړي او دغه په ګټو او اهمیت باندې پوه سي. نن ورځ په نړۍ کې سي کوم کسان قلم کاروي هغه ډېر زیات پرمختګ کړی ده. نن ورځ ځمکه او مریخ چې سره وصل شوي دي، د قلم په زریعه د ځمکه او لاندې د ځمکې شکم سره وصل شوي دي، دا هم د قلم اهمیت او ګټه ده. نو موږ او تاسې باید د قلم په ګټه او اهمیت باندې پوه سو، یو بل ته د قلم ګټه او اهمیت ور وښیو. نو افغانان دي چې قلم کاروي د نن پرمختګ کړی، دغه کسان چې قلم نه کاروي هغه لا هم وروسته پاته دي. ډېره زیاته مننه ټولو ته، بیا هم د قلم هم دغه نړیواله ورځ مبارک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، زما راغ دا دی چې زمر په دا ولایت کې، خاص کر نور ولایتونو کې، بیا په 13 ولسوالۍ کې دا خوراکه شان چې دی لکه غوړی وو، وړو براو دغه شان قیامت دی او کم شي زمر د خرڅ دی لکه غنم، ماش، پونجتی دا په قیامت باندې ډېر ټیټه بیه باندې دی. نو موږ دغه خواهش دی چې کوم مسولین چې دي دا باید دغه نخنامې وټاکي دا کم شانس دی زموږ ته په ژوند کې مصرفي لکه غوړي وړه دا باید هر یو ته نخنامې ورکړي او مسولینو باید دغه مسولیت په غاړه واخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه پرون د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190,000 ټنه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف کړي. د دوی په ټکو دا هغه مواد چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته په قاچاقي ډول راوړل شوي وو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډېر سم ځای خپل کړی. دا وروسته تر دې چې د افغانستان د فوټسال ټیم په دې وروستیو کې ښې بریاوې درلودې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. او د پاکستان د بلوچستان ایالت نوې والی له وسلوالو مخالفانو غواړي چې خبرو ته د چمتو سي. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت ورته چمتووالی لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ښیښې او نشه یي ګولیو قاچاق خورا ډیر سوی دی.
په 1402 کال کې د 1250 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په امریکا کې یوه تازه څیړنه ښیي د بوپر نورفین او میټاډون ګولیو استعمال د معتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میټاډون کې دا خبره ده، یو دوست چې سهار واخلي بیا چې د خپل کارم کوي، خپل زندگیم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوي شي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د نشې په پریښودلو کې څومره مؤثر دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي.
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
د علامه محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د تور ژیړي ناروغي راته پیدا شوی ده.
کور کې مې جنګ کړی ورونو سره، بیا پلار مې ورور اسان نیولی دی، وایي وزه له کوره، له کوره شړلی.
او د پروګرام په پای کې به یوه په زړه پورې ډرامه واوري.
مولوي صاحب، زما ورور ترمن مې لږ جنجال دی، تاسې زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرامه ښیښه او تر 100,000 ډیرې نشه یي ګولۍ نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرامه ښیښه داسې مهال ونیوله چې له هیواد څخه د باندې کاچا کېدله. په کابل ولایت کې هم تر 100,000 ډیرې نشه یي ګولۍ داسې مهال نیول شوې چې په پام کې وه په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو وپلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستیو دوو کالو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډېره برخه ښیښه تشکیلوي، په داسې حال کې چې پخوا به تریاک ډېر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې و د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابره ډېر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشې موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین د رفتار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشې موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشې توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معاونیت په مرکز ولایت کې هیچا ته د نشې توکو د کښت، قاچاق، پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي، د دغه معاونیت د کشفي اداراتو لخوا به نیول کېږي او محاکمو ته وسپارل کېږي.
د شیشې تر څنګ نشې ګولۍ هم د کیمیاوي نشې موادو یوه برخه ده چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډېر سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په څلورمه ناحیه کې 1,00,000 نشې ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12 ناحیه کې 4,500 نشې ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو د سروې او پالیسي پخوانی رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقکوونکو د کیمیاوي نشې موادو جوړولو ته ډېر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در حال
په افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشې موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیایي ډلې له نړیوالو مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشې موادو د بیو د لوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشې موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅلاو لارې خوندي دي، چې همدې کار د نشې موادو د مافیایي ډلو پام ځان ته ور اړولی دی.
مخدر صنعتي و سنتي در افغانستان جلب نموده است.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول سوه چې په یوه کال کې ټول اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسېده، خو وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډېر سو. که څه هم په افغانستان کې نشې ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډېر ځوانان په معتاد شوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکي هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرامه ښیښه او تر 1,00,000 ډېرې نشه یي ګولۍ نیول سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو ته زسته کوم سبد بخت شاید چې بيخي ازان زنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطه
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیایي څېړنې ښودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشتوالي په صورت کې د بوپرنورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې په ډېره اندازه د نشئی موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره شوې، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کېدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم سوی دی. د دې څېړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
دا څېړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشې د پریښودو په برخه کې د درملو اغېز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. دا څېړنه ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هرو 10 معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بسترې کېدو امکانات لري او پاتې 9 معتادین باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میتادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي، او دا چې په روغتون کې له بسترې کېدو پردی هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کېږي، خو یوازې د میتادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کېدای شي.
مدلای مختلف تداوی در پیاد
د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیلې لارې چارې شته، چې یوه لارې هم د میتادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندوی درمل ته اړتیا لرو، خو میتادون په یوازې ځان هم د علاج ښه لاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکي ډول استعمالیږي، او د استعمال بل مورد یې د زهر ایستلو پړاو دی چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشه یي موادو زهر ایستل کیږي.
د مانسنی روغتون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالتونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشه یي مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او دې وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندیږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشي وایي چې میتادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشه یي موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی، نو سلری ساعت هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی، چې د خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوست اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی د خپل کار هم کوي، خپل زندګي هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي، او د دې نه وتل هم بیا په اسانه دي.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میتادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو عرضي درملنه په 2020 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوري نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو. خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډېره لوړه بیه رانیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو تر څنګ میتادون درمل هم ډیر ضروري دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناستی، خواګرځی او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندویه درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندویه درملو په تیره بیا میتادون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میتادون په اړه پوښتلی دی.
میتادون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میتادون ولی د اعتیاد د درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دو پاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دا نه لري. اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دا نه لري. نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضي کې، چون دا یو روانی مریضي ده، مسؤلیت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ته عرضه کړو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې در زهر ایستلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی دا بیاد بعض مریضان موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی بعض مریضان شته چې تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقره دا کمیوی کاملا دا مخدر توکو پاک کلاسیج
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کې داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي قانوني او ارزان اجتماعي اقتصادي او روانی مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې ل میټاډون څخه کار اخستل کیږي؟
تقریبا 15 کال کیج په افغانستان دراوج شوی ده. یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د امر اختیا وزارت دا شروع کړده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میټاډون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میټاډون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع بکه چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی آقا مره چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور تواز پارلسی یا عام و خلکو تواز پارلسی نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پده خاطر مجد تروس دیر محافظه کارانه پر دول که دا شروع کرده. مجد اول غوارو چه شفاخانه دا پاره خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا ورستا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تجویز اجازه ورکو.
آیا په دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا نگرانی نسته چې دا اعتیاد ولري، ولی نگرانی دا دی چې هم خپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده وکړي، هم دا چې دبل سی بیا دې ته یو مشکل جوړیږي.
سره له دې چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ شي، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان ده پاره میتادون وارد که او مصرف بکر. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیف دی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکر او ده
چمره لگه داری؟
ده او مریض ده پاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا ده پا کال که تمامی جه.
چه دول معتادین ده میتادونو در مل کاروله شی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پارا ورس با افغانستان شروع سویده، شزو کچنین دو پارا میتادون نور که. میتادون یوازه دا آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه دا استفاده که دا توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پارا لکه چرس دا ایس گتر نلده یا بدیل نسته دا.
پا مرکه که ما واوریدل چی تیوی داکتران وای دا اتیاد پا درملنه که میتادون درمل دیر مؤثر دی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو $1,000,000 وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی وایي چې 14 کاله یې نشه کړې ده. تر نشې مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و، خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشه یي موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه احمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه علامه احمد زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسوار نه مې شروع کړی، ورپسې سګریټ، بیا چار، بیا تاریاک، بیا ورپسې کرستال، بیا پوډر تر شیشه پورې دیارلس کال به اوسي. اول خو مې ترور شخصیت کړی، شخصیت مې بیخي ښکته راوړی او نور ورور د بدني چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټیسټ چې مې ورکړی وای د تور زیړی لري، دا خو ټول د همدغه د لاسه فزیکي اوس د لس قدمه منډه نشم کوی. مخکې مې ورزش هم کوه، بکس ورزش مې کوه، او د هغې نه پاتې سولم، د روزګار نه پاتې سولم، د کوره پاتې سولم. یا به مې پپسي ټولولې، یا به مې غلا کوله، څه دروغ وای. نو هر څه چې د لاسه کېدل مې کوه. داسې وخت سوی چې سړی موټر سکیټ درولی خپله د دوکان دننه سوی سودا پسې وروره او موټر سکیټ مې اخیستی دی وړی دي. یاره موټر سکیل خو داسې قیمت د دېرش زره نه پورته او پنځه زره مې خرڅ کړی، بایسکیل مې غلا کړی، د هغې نه بیا ښته مې غلا کړی نه دي. بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې، ما همدا ښه ده. درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې نه تېر کړی. د دې واجه نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی ورونو سره، بیا پلار مې ورور اسان نیولی دي، وایي وزه له کوره، له کوره شړلی یم. بیا چې همداسې تللی یم یو کال دوه کاله کوره خواته نه یم تللی. ډېر داسې خفګان راته پېښېدلی چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم، دو خلک څه کوي. خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم. او د پخوا وخت مې یادېدلی چې د اختر په ورځ کالي مې اغوستې وروره او جمعه ته به تلم، بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره، مور پلار سره به مې اختر مبارکي کوه. هر شی مې یادېدلی. کله چې مې ماشومان لیدل پوه شوې، هغه ته مې ډېر خفګان راتلی چې هغوی راتللی چې اختر دې مبارک شه او څو روپۍ مې ورته ورکولې. هغه وخت مې ډېر یادېدلی. او اوس مالې وګوره چې زه خپله لس روپو کې احتیاج یم. داسې پیغور ورکولې ورونه پوه شوې که نه، ما نه کشر دي، وایي ټول ژوند دې په پوډري په بې عقلیتوب کې تېر کړی. پوه شوې، داسې پیغور راته ورکول. کله مې ته دولس کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي، هغه وخت مې چار څه څکولی، لږ اصاب مې کار کوه. بعد له هغې چې وروره په در نورو شیو کې لاړم، نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې. یو ورځ یې اوس ختم وه، ما د کاکا زامن ما وکت شکالي مې ښه ده، لږ وضعیت مې ښه ده، هغې کې خبر شوم لاړم. کله چې دا ختم خلاص شو، بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی، وایي پلانکۍ راغلی وه. او هغه مې ډېر زاروي، تر اوسه مې زاروي، ما باندې شک کړی و، کاش مې کړی و پوس دي، تر اوسه ما زاروي دا خبر، تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه احمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره په میراث یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ځمکه کې کوکنار وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما حق لرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مه کړه.
یاره لالا، ته م عجیبه خبرې کوې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
مال مولوی صاحب څخه اوریدلې دي چې تریا کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نور خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کي وورور زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریا کرم تام څه ووایه نو؟
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نسپې اصله غرمه را کښېنم او ته وایې چې تریاک ارام دي. نور ستا خوښه ده، زه همدا تریاک کرم. د ارامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځی راځی، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ مېلک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تاریاک یې کرل. تاریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کري، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشه مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ګران دلبر، مجبوری دا خفه کیږي نصیب کی غریبی دا خفت